ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني په دې خبري غړای کې مو د پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمیر راپورونه شننې او تبصری راځي کړی دي ک تر پای را سره مل پاتې شوې د سیمه او د نړۍ د حالاتونو به خبر پاتې شي خو له هر څه مخ کې د 12 بجو خبرونه هارون بچا وړاندې کوي
سرټکی په لکی مروت کې د پولیسو افسر په وسلوال برید کې وجل شوی دی. د تیرا راجګال کډوالو ویلي د احتجاج په توګه خپل ماشومان ته پولیو وکسین نه ورکوي او نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه یو رپورت وړاندې کیږي. اوس د خبرونو تفصیل پرون په لکی مروت کې د پولیسو افسر په وسلوال برید کې وژل شو. د غزلې د پولیسو ویان شاهد حمید بیگم شاللو ته پاستولی او بیان کې وویل چې پر موټر سایکلز پر وسلوالو پرون مازیګر په منترا ګنڈی عمر چکړ کلی کې د ګمبلې تانه د پلټنیز چارو سب انسپکټر او دغه د تر زوی وویشتل. د بیان تر مخه افسر معتبر خان په برید کې وژل شو. د تر زوی جوبل شو. د لکی مروتو د پرونی حملې ذمہواری چا نه ده مدلې. د ضلع پولیسو ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تر دې یو ورځ مخکې یعنی د سپتمبر پر ومه هم وسلوالو په لکی مروتو کې یو پولیس سرتیری او د هغه ورور ووژل. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نام نه پر ضد پراخې مظاهرې او جرګې شوې دي. حکومت او پوځ وایي چې د صوبې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو خلاف بې توپیره کاروای دوام لري. د خیبر په جمرود کې میش د تیرا د راجګال کډوالو کمیټه وایي له افغانستان سره د تجارت لارو تړل ترڅنګ د پولیو له واکسینی کمپاین هم بایکاټ کوي. د کمیټې مشر ملک نصیر کوکی خیل پرون پرلت په وینا کې ویل خپل منځي مشورې پیل کړي چې د خیبر درې د لوی لارې په ګډون د ضلع وړې هغه هم د ګاډو پر مخ وتړي او ترڅنګ د پولیو له واکسینی کمپاین هم بایکاټ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د مرکزي حکومت له اعلان سره سم سر له ننه د ملک په بیلابیلو برخو کې چې خیبر ضلع هم پکې شامل ده ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. خو د خیبر د صحت محکمې مشر ډاکټر ظفر خان پرون مشالډو ته وویل د کمپاین لپاره تیاری بشپړې کړې دي او د کوکی خیلو له مشرانو سره خبرې هم روانې دي چې د خپلو ماشومانو د روغتیا په خاطر د پولیو کمپاین پرې کون ونه کړي.
زمونږ بټول ټیمز او پولیس والا په فیلډ کې وی او هغه خلک چې خپل ماشومان ویکسینیټ کول واړی هغه ته ویکسینیشن هم کوو. کوکی خیل قوم مشرانو سره هم خبرې روانې دي. د ماشومانو مستقبل یا د ماشومانو صحت دې سره نه دي لینک کول پکار.
د تیرا راجګال کډوالو لوتیرو شل ورځ راسي د جمرود په بیګړای سیمه کې احتجاجي پرلتو وهلې دي. افغانستان ته د لوی تجارتي لارو د تګ او راتګ مخه ډب کړی ده. دوی حکومت غواړي چې خپل سیمه ته ستنېدو اجازه ورکړي. د راجګال شاوخوا شل زره کورنۍ په 2014 زیږدیز کال کې هغه مهال جمرود ته کډه شوې کله چې د پاکستان پوز په تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پریکړه وکړه. خو په خیبر کې امنیتي ځواکونه وایي د راجګال سیمه لا هم له وسلوالو په مکمل توګه پاک نه ده او ځکه نو کډوالو ته د ستنېدو اجازه نشي ورکولای. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي کې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په راتلونکو دوه اونیو کې لزندانه خوشنه شو نو له دوی سره بله چاره نشته مګر دا چې په زور یې راخلاص کړي. علي امین ګنډپور چې د پی ټی آی د خیبر پختونخوا مشر هم دی دا د لکا د سپتمبر 8 په ماخستن یعنی بیګا اسلام آباد ته نږدې په سنجګانی سیمه کې د خپل ګوندې وی درنې جلسې ته په وینا کې کړي. نوموړي پر اتل دی چې دقیقه نیټه وخی زیاته کړي چې راتلونکو جلسه به په لاهور کې کوي. د پی ټی آی جلسې ته د ګوند اوسنی مشر بیرستر ګوهر علي خان او نور مخکښانو ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سگزي هم وینا وکړه. سگزي د پی ټی آی پر پلویانو غږ وکړ چې منظم شي او د خپل مشر د خلاصون لپاره مبارزه الله تیز کړي. بل په مرکز کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون وزیرانو د پی ټی آی بیگانه جلسه ناکامه بدلې او ویلي دي چې په لاهور کې جلسه کول د دې ګوند مشرانو خام خیالي ده. دوی زیاته کړي چې عمران خان د جلسو په زور له بند نشي خوشی کېده. د اسلام آباد انتظامیه پروند دغه خار اکثر لوی لارې په کنټینرونو تړلې وی. پولیسو بیګا په بیان کې وویل چې د پی ټی آی په لویانو ور باندې د کانو گزارونه کړی او د دوی د یو افسر په شمول یو شمیر سرتیری جوبل کړی دي. پولیسو په جواب کې پر مظاهره چانو اوخ کې باون کې ګیس کارولې او د زینو هغو پر ضد د مقدمو جوړولو خبره هم کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف پر بنسټګرو په خوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلې او بیلابیل مقدمې جوړې دي چې په نتیجه کې هغه له 13 د پاسه یو کال راهیسې د راولپنډای په اډیاله زندان کې بندي دي. نوموړي ور باندې لګیدلې د فساد تورونه ردوي. تاسو مشال لړو ته غوږی ټاکل شوی د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکونکي ریچارډ بینټ نن خپل رپورت د سازمان د بشری حقوقو شورا ته وړاندې کړی. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا و 50مه ناسته نن په جنیوا کې پیلېږي او د اکتوبر تر 11مه نیټه پورې به دوام وکړي. بینټ په خپل رپورت کې د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګل بدل دی او ویلي دي چې د افغانستان کمزور اقتصاد افغانان لا ډیر بې وزله کړي دي. په رپورت کې چې یو برخه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا پر وپاڼه خپره شوې، د افغانستان واکمن طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په وروستیو کې د امر بالمعروف قانون منظور او عملي کړل چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د لا زیاتو محدودیتونو له کبله ور باندې سختې نیوکې شوې. د همدې قانون پر سر طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ملګرو ملتونو سره د خپلې همکارۍ پریکون اعلان کړ، خو ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. او اسرائیلی چارواکو ویلي د سپتمبر پر 8مه د غربي پټای او اردن ترمنځ پر پوله په یو حمله کې درې اسرائیلیان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اجانس د اسرائیلی چارواکو په حواله ویلي دا حمله په غزه کې له تیرو 11 میاشت راهیسې له روانې جګړې سره اړه لري. اجانس د اسرائیلی پوځ لکول ویلي د اردن له لوري په ور روان یو ټرک ډوله ګاډي کې سپور وسلوال پر اسرائیلی امنیتي ځواکونو ډزې کړې چې په ځوابي ډزو کې هغه وسلوال وژل شوی دی. د میګن ډیوډ ایډم په نوم د ژغورنې یو اسرائیلی ادارې ویلي چې د وژل شوو اسرائیلیانو عمرونه د 500 کلونو په منځ کې ول. د اسرائیلو پوځ ویلي درې واړه ولسی وګړي ول. د مشال لړۍ د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبری غړای دا زه تاسو قربا مجید بابر یما ک تر پای را سره مل پاتې شوی زنیدا محمد طالب به هم وری. د کورمې او خوست پر پولا د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د جګړې خطر لا هم موجود دی. د شورکو سیمې یو ولسی مشر نن مشال لیډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ورته خوندي سیمو ته د تلو ویلي. د تیرا راجګل کډوالو چې کوم پرلت وهلې هغې د نورو نوري دړکی ورکړي.
نظر ثانی کو مشورم پہ راغلا نو وڑو کیو گاڑی او پرم چکم دے روڈ بند او دا کے چکم دے مری سکول او ویو پدا کے سکول سٹوڈنٹ او ایمبولینس سے کول او ویو مڑے.
د خیبر پختونخوا په زمشو قبایلی ضلعو کې رایج قانون ایکشن اینڈ ایور سول پاور بارا کې قانون پو شبیر گیگیانے وای
ټول پښتانه د دې وخت هم دي دا روزانه چې د امیسنګ پرسن ان فور ډیسپیرنس سمر کې سونه کیږي نو دا ټول د ایکشن نیټ سول پاور ریګولیشن دا غي په سورې لانی دی.
دا یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را تر هم شته د مشال تر څنګه وسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د مشال لیډیو د 12 بجو خبري غړی دا تاسو په هم د سر راپور تر راګرځوم. د کورمې او خوست پر پولا د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د جګړې خطر لا هم موجود دی. راپورونه دي چې دواړو خواوو د سرتیرو نفری زیاته کړې او جنگي سامان یې جمع کړی دی. د شورکو سیمې ولسی مشر نن مشال لیډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ورته خوندي سیمو ته د تلو ویلي. په تربل کې د پوستي جوړولو پر سر د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ دوه واره نښتې شوې دي چې پکې د دواړو خواوو ولسی وګړو هم سرتیرو ته تلفات رسیدلي. طارق اورګری په نور معلومات راکړي.
په کورما کې پر سرحدي پوله پروت د شورکو مقامي خلکو ته ویل شوی چې د جنگ پر وخت ممکنه له نقصان څخه د بچو په خاطر له خپل کورونو ماشومان او زنانه وباسي او خوندي سیمو ته بوزي. ځای مشر حشمت علي مشال لډیو ته پر 9 ستمبر پیلي د اتوار پرز د حکم امنیتي مشرانو تر هغه جاری کړو چې د پولي اخوا د جنگ شروع کېدل لپاره افغان طالبانو په غټه کچا تیاریاں نیولو راپورنه تر لاسه شول.
بالکل مو باندې فوکا بون بونډر نه دي مختلفو نمي دي شور کړي څنګه کیا تقریبا کفي ابدي دي 60 70 کورن دي او سره جلولي دي پوسو له کوزا ویله اشغاري دي مختلف ابدي دي مو کې دي مو کفي ابدي دي بیا دي سنگين حالت او مو ته ویل شي چرته څه زونه سکیور کو محفوظ دي خو بعد سره چې چر آتا کوم حالت افغانستان کوم سیویل نه بده دي غویا مومنت کړي دي کوم ځکه چې غوي جا خطرو تي غویا خپل لکی پر خلیل نه خوف هراش تانه لکه بالکل.
افغانستان پولیسان نیک دې شور کو سیما د کوزي کور می په حدودو کې راځي چیرته کې په تربل کې علاقې باندې د افغان طالبانو لخوا پوسټې جوړولو پر معاملې حالات رنګلې شوې. په سیمه کې دوزل پریاد معاملې د پاکستانی افغان ځواکونه لا یو بل سره انختی دي چې پکې د سرتیرو ترڅنګ عام وګړو ته هم نقصان اوریدلی دی. تر اوسه په انختو کې د پولې اخوا څلور عام وګړي او دخوا اته پاکستانی سرتیری د ژوبل کېدلو راپورونه تصدیق شوي. ویل کېږي چې پر 8 سپتمبر د شیبی انختو پر وخت د پولې اخوا تر شلو زیات افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوریدلې، خو طالبانو حکومت د هغې تصدیق کړی او نه بل داسې ورته د اوریدلې زیان په اړه تر اوسه څه ویلي. که څه هم د اتوار په سهار شاوخوا 5 بجې جګړه ودرېدلې، خو پر پوله دواړو خواو د سرتیرو نفری او جنگی سازو سامان زیاتولو هلې ځلې لا هم روانې دي. په تربل کې پوستې پر جوړولو راپورته شوي معاملې د حل لپاره د دواړو خواو لسی مشرانو ترمنځ مذاکرات هم شوي. د خالی پورز دواړو خوا مشران پر دغه متفق شول چې په 10 سپتمبر به یو ځل بیا کښېني او د خبرو له لارې مسله به هواروي، خو د هغې باوجود پر پوستو جوړولو لا کار لاس وانخیستل شو. د کورمې، خوست او پکتیا په سیمو کې تر دې وړاندې هم د پاکستان او طالبانو د حکومتونو سرحدي سرتیرو ترمنځ انخطې او د تاوتریخوالي نورې پیښې هم شوي. د 2023 کال په مې کې په ماڼو سیمه کې پر سرحدي کرخه د ازغن تار د مرمت پر سر د دواړو لوریو د ځواکونو ترمنځ انخطې شوي وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې د تیرا راجګل د کډوالو موضوع تاسو ته په ګوته کوو. د تیرا راجګل کډوالو په خیبر کې خپل احتجاجي پرلته دوام ورکړی دی او په جمرود کې افغانستان ته د تلونکو تجارتي ګاډو مخنی ولې ده. د دې کډوالو کمیټې پرونو ویل سلام مشوره کوي چې د وړو ګاډو بیلابیل لارې هم وتړي. د کمیټې مشر پر مشال ریډیو ته ویل دوی پریکړه کړې چې د احتجاج په توګه خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین هم نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ویلي سره له نن د ملک د نورو برخو په څیر په خیبر کې هم د پولیو واکسینی کمپاین پیلوی. تفصیل فرحات شنواری ناورو.
د سپتمبر پاتمه نیټه د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشر ملک نصیر کوکی خیل اعلان وکړ چې دوی به د خیبر درې د لارې په څیر نورې ټولې متبادل لارې هم وتړي او د پولیو ضد کمپین نه بایکاټ کوي.
نظر ثانی کوو چې مشوره په راغله نو وړوکیو ګاډیو پر هم چې کوم دی روډ بندو، دا کوي چې کوم دی مریض کولاو وي او پدا کوي سکول سټوډنټ او ایمبولانس کولاو وي او مړی او نورې مکمل بند وي. جب به باندې چې کوم غټ ګاډی وزي او ملګرو مکمل پولیو نا مہربانی رسی پولیس رسی
د لویو گاډو پر مخ تړلې او د سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت هم تړل شوای. د تیرا راجګال کډوال وای چې تر څو ورته ریاستی ادارو خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه نه وي ورکړې نو تر هغه به د غلار تړلې پرتوي او احتجاجي پر لته به دوام ورکړي. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ویل چې د کوکی خیل کوم د بایکاټ باوجود به د سپتمبر په 9 نیټه د پولیو ضد کمپین روان وي او د دوی ډلې به کور په کور ماشومانو ته واکسین اچوي.
کوکی خیل کوم د بایکاټ اعلان کړی دی، خو سټیل زموږ به ټول ټیمز او پولیس والا په فیلډ کې وي. هر کور ته به موږ ان شاء الله اکسس هم کوو او هغه خلک چې کم خپل ماشومان ویکسینیټ کول غواړي هغې ته به ویکسینیشن هم کوو. کوکی خیل کوم مشرانو سره هم خبرې روانې دي. کوشش کوم دا دی زمونږ چې هغې په دې خبره باندې مونږ تر خپل وسه پورې پوه کړو، خو زما په خیال چې د ماشومانو مستقبل یا د ماشومانو صحت دې سره نه دي لینک کول پکار.
یو اندازې مطابق د تیرا راجګال نه په 2013 کې خوښه 6000 کورنۍ جمرود ته کډه شوې او دوی وايي پکار ده اوس خپل کلیو ته پری خودل شي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتی ځواکونو ویلي چې په تیرا راجګال کې لا هم د امنیت مسله شته، او چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي نو بیا به دې کډوالو ته خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال کډوالو کمیټې او حکومتي ادارو ترمنځ په دې لړ کې یو شمیر ناستې شوي، خو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان د مرکزی حکومت د اعلان سره سم نن د هغه هیواد د نورو برخو په سیر په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هم ماشومان ته د پولیو واکسینو ورکولو پیند ورنې کمپاین پیل شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف په دې تړاو په یو بیان کې ویلي، کمپاین به د ملک په یو سل پیند لسو ضلعو کې وي، او پکې به شاوخوا 3.3 کروڑ ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. په دې اړه تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویل دی چې وفاقي حکومت به د صوبو په مرسته د ملک څخه د پولیو وایرس مخله ختم کړي. نوموړي د خبره د ستمبر په 8 نیټه په اسلام آباد کې په ټول ملک کې د پولیو ضد د کمپاین د پرانستې پر مهال وایي دستوري ته کړې او ویلي دي چې د ملک په یو سل 15 ضلعو کې به د 3.3 کروڑ څخه وزیاتو ماشومان ته دا ځل د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په دې کمپاین کې د بلوچستان 6 ضلع هم شامل دي، چیرې چې د روغتیا د چارواکو په خبره په روان کال کې د پولیو وایرس څخه زیات یعنی 12 ماشومان اغېزمن شوي دي. په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر انعام الله قریش و مشالډو ته وویل چې په اوسني کمپاین کې به د صوبې و 6.5 لک څخه وزیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د نوموړي په خبره چې د اوسني کمپاین د کامیابۍ لپاره یې د 12 څخه زیات ګرځنده ټیمان ټاکلي دي، څوک چې به کور په کور ګرځي او د 5 کلو څخه به و کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي.
د مور پلار ځا خمز مرز د خواص دی چې دوی خپل هر کوښنی ته تر 50 کلو کم دی هغه ته دوی د پولیو کتری ورکي، او کچېری د مرز د بیماری نه کو کنټرول نو بدا کې خدا نه خواسته دنیا بیا نور اقدامات هم اخستلې سي، لکه ټریول بین چې مرز پر خلکو باندې سفری پابندي لیدارنګ نور هم اقدامات کولای شي، چونکه دا وایرس په ګډه دنیا کې ختم شوی دی، خالص مرز په پاکستان او افغانستان کې پاتې.
په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستيال مشر ډاکټر افتاب کاکړ راته وویل چې په بلوچستان کې تر ټولو زیات کیسونه په پښتون میشته برخه یعنی کل عبدالله او چمن کې سوي دي.
په دې کې درې شنیان بل سوي دي، ګذر مریضي خالی شنیان اپاچ کوي نه ګډان کوي نه هغه سره سره شنیان ژوندم ختم کوي. پولیو کمپاین چې دی په کوټه پښین کل عبدالله چمن مستونګ اور تحصیل سوی د ډېر بوکټي کې په دې کې چې دی 15 ورځې کمپاین دی، 2 ورځې کې چپ دی، په کچپ کې بیا زموږ چمن هغه پات شنیان چې د کمپاین پروز موجود نه و هغه ته دښت بیا ورځې بیا
خپل د روغتیا د نړیوالی ادارې WHO د چمن او کل عبدالله مرستيال مشر اسد الله صافی زیاته کړه که د پولیو وایرس په مخنیوي کې پاتې راغلو نو امکان دی چې دغه په خبره پاکستان د بیلابیلو بندیزو سره مخ شي.
کل عبدالله کې موږ ډیر زیات خلک داسې دي چې هغه ویکسین نه کوي، او په چمن کې هم په دې تیرو یو کال کې دوه درې وجوهات موږ ریفیوزل کچه زیاته شوی ده. یو خو چې ډیر زیات خلکو تر څو بارډر نی خلاص شوی من کمپاین نه کوم دی، دا کمپاین دغه چې دی د بارډر سره تړلې دی، نو هغه زمونږ کمپاین ډیر زیات په چمن کې متضرر کړي دی. نو د ټولې نړۍ له خوانه په موږ باندې دا پریشر دی چې یا دا مرض په خپل وطن کې ختم کړي او یا زمونږ په دې وطنو باندې تګ را تګ مکووي. همدغه یو ویلت دی چې موږ باندې دا بندیزونه لګیږي.
دا د ونې ورده چې په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو څخه 12 ماشومان اغیزمن شوي دي. د روغتیا د چارواکو په خبره چې د پارس کلو وروسته په لومړي ځل یو کیس په اسلام آباد کې هم مخته راغلی دی. د دې څخه له مخه تر ټولو زیات یعنی 12 کیسونه په بلوچستان کې مخته راغلی دي، چیرې چې یوازې په کل عبدالله ضلع کې 15 ماشومان د پولیو وایرس اغېزمن شوي دي. د چارواکو په خبره چې دا کال په ټولو صوبو کې د پولیو وایرس څخه 3 ماشومان مړه شوي هم دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف مشرانو ویلي دي چې حکومت یې د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په راتلونکو دوو هفتو کې له دندا نه خوشی نه کړ، نو دوی به یې په زور را خلاص کړي. دوی دا د ډاکه بیګا اسلام آباد ته نږدې په سنگجانی سیمه کې د ګوند یوې درنې جلسې ته په وینا وکړه. عمران خان له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې په بیلابیلو مقدمو کې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی. د بیګانۍ جلسې پر مهال د تحریک انصاف د پلویانو پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې هم شوې دي. بل پلو په مرکز کې د حکومت لرونکو ګوند مسلم لیگ نواز مشرانو د تحریک انصاف جلسه ناکامه بللې. د اسلام آباد راشد خټک نور تفصیل راکړي.
دا د سرخار اسلام آباد سره نږدې د سنگجانی په سیمه کې د تحریک انصاف ته خاغه جلسې د ګډونوالو نارې دي چې د ګوند د بنسټګر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندان نه راخلاصولو لپاره جوړه شوې وه. په 8 ستمبر جلسې ته د وینا په مهال د تحریک انصاف مشرانو حکومت ته اخطار ورکړو چې که په دوه اونیو کې عمران خان د زندان نه راخوشي نه کړو نو دوی به په زور را خلاص کړي. جلسې ته د ملک ته بیلابیلو سیمونو په زرګونو کسان راغلي وو، خو د حکومت لخوا د لارو د تړلو په وجه ډیر کسان بیا هم جلسې ته راونه رسیدل. جلسې ته د وینا په وخت خیبر پختونخوا وزیر اعلی الیمین ګنڈاپور وویل چې بله جلسه به په لاهور کې کوي، او که د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز شریف اجازه ورنکړي نو په زور به یې کوي. هغه وویل چې عمران خان په دوه اونیو کې له زندان نه خلاص نه شو، نو دی به لومړی کس وي چې د هغه د راخلاصولو لپاره به په خپله سینه مرمۍ خوري. خلک راوتلي دي خو لارې بندې دي، ځکه ډېر خلک په لاره پاتې شول. په خدای مې لکه سمې چې موږ به د دې لپاره خپله وینه هم تویو، موږ دا انرو نه منو. دا زموږ د ماشومانو او د ځوانانو د مستقبل سوال دی. د پولیسو د وینا تر مخه د جلسې لپاره په ټاکلې لارې نه تلو په وجه د جلسې د ګډونوالو او د پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی هم وشو. پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل چې د شپږویشتمې نمبر چونګۍ سره دوی د تلونکو خلکو لپاره یوه لار جوړه کړې وه، خو د جلسې ځنه ګډونوال په تړلو لارو تلل او چې دوی منع کړل نو هغوی په دوی کاڼي وورول. د پولیسو یو مشر ایس پی شعیب خان په شمول ځینې پولیسوالا په کاڼو ژوبل هم شول. پولیسو د هغه کسانو د خورولو لپاره اوښکې بهوونکې ګیس وکارولو، خو د تحریک انصاف یو مشر بریسټر سیف تور ولګولو چې پولیسو ناحق خلک تنګ کړل او وی وهل. جلسې ته د وینا په مهال د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر گوهر اوویل چې د عمران خان خلاف ټولې مقدمې ختمې شوې دي، حکومت ته پکار ده چې هغه په قانوني توګه زر تر زره را خلاص کړي. دا حکومت د شپې په تیاره کې قانون جوړوي چې خپل ځان ته مفینامه ورکړي، خو اوس د مفینامې وخت ختم شوی دی. اوس به دا منئ چې عمران خان یو حقیقت دی، دا به قبلوئ. دا د نوي کلونو لسیزه نه ده چې څوک پر سیاست نه بهر کړی. اوس د عمران خان نه بغیر سیاست په تاریخ کې هم نشي کېدی. د تحریک انصاف د مشرانو په ځواب کې د دفاع وزیر خواجه آصف رسنوی ته وویل چې دوی باید خپل الفاظ یاد ولري او په 15 ورځو کې عمران خان د زندان نه راخلاص کړي. د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناءالله د جی ټیو سره د خبرو په مهال وویل چې الیامین ګنڈاپور په لاهور کې جلسه کول خو سچ د اټک په پل هم نشي راوړېدی. د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر جلسه ناکامه وبلله او ویل چې د خلکو شمیر پکې بیخي لږ وو. جلسې ته د وینا په وخت پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اسکزی وویل چې دومره لوی ګوند لرلو باوجود عمران خان ځکه په زندان کې دی چې پلویان یې منظم نه دي. هغه د تحریک انصاف غړو ته د منظم کېدو نصیحت وکړو او وی ویل چې په دې جلسه کې موجود خلک هم که په رښتیا وغواړي نو عمران خان د زندان نه راخلاصولی شي. عمران خان د فساد په بیلابیلو مقدمو کې پړیاله زندان کې د تیر یو کال راهیسې بندي دی. عمران خان د فساد تورونه ردوي. د هغه د پلویانو د جلسې لپاره ټاکلی وخت څلور بجو نه تر اوو بجو پورې وو، خو جلسې تر ډیره ناوخته پورې دوام وکړو. پولیسو د وخت پابندي نه کولو او د امنیت ستونزو جوړولو په وجه د تحریک انصاف په مشرانو د مقدمه جوړولو خبره هم کړې ده. د تحریک انصاف جلسه تر دې دوه ځله وړاندې په ټاکلي نیټه نه وه شوې او د اسلام آباد انتظامیه لخوا اجازه نه ورکولو په وجه ځنډول شوې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د لادرکه بلوسانو د منځلو لپاره مبارزه کوونکي سیمې دین بلوسا پرون له کراچۍ هوایي ډګر امان تک ته نه ده پریښودل شوی. نوموړی هم پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دا مسقط ته د خپل ورور لیدو ته روانه وه چې د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې فایي چارواکو د څو ساعتونو لپاره ایساره کړه او پاسپورټ یې ترې واخیست. د نوموړي په وینا وروسته پلټونو د رسنو د دې په حق کې د اواز پورته کېدو په نتیجه کې پاسپورټ بیرته ورکړل شو. په دې اړه تفصیل نیادلی راکړي.
سیمی دین بلوچ د ستمبر په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې دا د کراچۍ هوایي ډګر څخه د عمان سرخار مسقط ته روانه وه چې څلور ساعته په هوایي ډګر ودرولې شوه او د تلو اجازه ورته ورنه کړې شوه.
میرا ویزا هوا تھا اور آج
ما سرا ویزا وا او نن زما ټیکټو زه د خپل لور سره د ملاویدو لپاره عمان ته تلم. دوی زه په هوایي ډګر ودرولم او څلور ساعتی په هوایي ډګر په یو کمره کې بند کړوم. دوی زما پاسپورټ هم اخیسته او ما ته پاسپورټ هم بیرته نه راکاو
او پاسپورټ به نه دینے والے ته.
سیمی دین بلوچ زیاته کړي چې په ټولنیزو رسنیو دوی په خپل او د بشري حقوقو فعالو د دوی لپاره غږ پورته کړو. نورستو لدی اف ای ای ورته پاسپورټ بیرته ورکړی دی او چارواکو ورته ویلی دی چې د کورنو چارو وزارت په وینا د دوی نوم په ای سی ایل ایگزیکټ کنټرول لیست کې اچولې شوې دي. بلخوا د کراچۍ په هوایي ډګر د اف ای ای چارواکو د نوم د خودلو په شرط بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د سیمی دین بلوچ او بلوچ یکجهتی کمیټۍ ځنې نورو مشرانو او غړو نومونه د بلوچستان حکومت په غوښتنه په ای سی ایل کې اچولې شوې دي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د بلوچستان حکومت ویان او د کورنو چارو وزارت سره په دې اړه تماس ونیسي، خو هغوی د راپور تر جوړېدو هیڅ ثواب نه دی کړی. د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مشر ډاکټر مارنګ بلوچ پر ایکس په خپل ټویټ کې ویلي دي چې دا عمل نه یوازې د بشري حقوقو سرغړونه ده، ورسره په ګرځېدو د بندوز هڅې دي. مارنګ بلوچ ویلي دي ولی سیمی دین ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي ځکه چې هغه د غږ پورته کولو یو وکیل ده او هغه په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په فعاله توګه په ګوته کړې دي. د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا په دې اړه مشال لیډیو
اسی بھی بیرونی ملک پہ سفر
دے وائی دا چاہ ہم بیرونی ملک سفر بندیز لگول دا آئین و قانون سرگڑونا دا او دا دا حکومت حقا پالیسی دا چی دا بلوسانو سرا دوامدار ساتلی دا. سیمی دین بلوس پہ ہل چرمونو کی ککڑا ندا. سیمی دین تل دا بشری حقونو دا جبری لا درک خلکو لپارا غک پورتا کڑی دی. منگ دا مرکزی حکومت نا غختنکو چی سمدستی دی دا سیمی دین بلوچ نم دا ای سی ایل نا او استلیشی عبدالوحاب بلوس زیادہ کڑی چی دا بلوس یک جهتی کمیټۍ غنو مشرانو او غړو نمونه په ای سی ایل کې د اچولو په ضد به دوی ډیر زر په سن های کورټ کې درخواست جمع کوي. سیمی دین بلوچ د بلوچ یک جهتی کمیټۍ او دلادرکا بلوچستان د مندل لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن غړی دا. نوموړی دلادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور دا. ډاکټر دین محمد بلوچ په 2009 کال کې په کوټه کې له یو سرکاري روغتون نه لا درک کړی شوی دی چې لا روغته. سیمی دین بلوچ د 2009 کال راهسې د خپل پلار او نورو لا درک شوو کسانو د خوشی کولو لپاره وخت په وخت احتجاجي غونډې تابع کړي. سخ کال د مای په میاش کې پارلند کې د بشري حقوقو یو نړیوال ادارې فرنٹ لائن ډیفندر د جبري لا درکیو پر ضد د مبارزې لپاره د بلوچستان سیمی دین بلوچ ته د انساني حقوقو د دفاع جایزه ورکړې ده. د دې ادارې په خبره چې دا معتبره جایزه د بیلابیلو هوادونو پینځه نستړی کېدونکو مبارزه کوونکو ته ورکړي چې یو پکې سیمی دین بلوچ تا. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اور دل او لیدل یې مهرم.
د مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:30 بجې وشوي. د خبرونو لنډیز د هارون باچان اورو.
پرون په لکی مربوط کې د پولیسو یو افسر په وسلوال برید کې وژل شو. دا غزلې د پولیسو ویان شاهد حمید بیگم شالو ته واستولی او بیان کې وویل چې پر موټر سایکلز پر وسلوالو پرون مازیګر په منګترا ګنڈی عمر چکل کلی کې د ګمبلې تانه د پلټنیزو چارو سب انسپکټر او دغه د تر زوی وښتل. د بیان تر مخه افسر معتبر خان په برید کې وژل شو. د تر زوی جوبل شو. د لکی مربوط د پرونی حمله ذمہواری چا نه ده منلې. د ضلع پولیسو ویلي چې د پیخې پلټنې پیل کړي دي. د خیبر په جمرود کې میش د تیرا د راجګال کډوالو کمیټه وایي له افغانستان سره د تجارت لارو تړل ترڅنګ د پولیو له واکسینی کمپاین هم بایکاټ کوي. د کمیټې مشر ملک نصیر کوکخیل پرون پرلت په وینا کې ویل خپل منځي مشورې پیل کړي چې د خیبر درې د لوی لارې په ګډون د ضلع وړې هغه هم د ګاډو پر مخ وتړي او ترڅنګ د پولیو له واکسینی کمپاین هم بایکاټ وکړي. خو د خیبر د صحت محکمې مشر ډاکټر ظفر خان پرون مشال لري ته ویل د کمپاین لپاره تیاری بشپړ کړي دي او د کوکی خیرو له مشرانو سره خبرې هم روانې دي چې د خپل ماشومان د روغتیا په خاطر د پولیو کمپاین پرې کون ونه کړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي کې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په راتلونکو دوه اونیو کې زندانه خوشنه شو نو له دوی سره بل چاره نشته مګر دا چې په زور یې خلاص کړي. علي امین ګندپور چې د پی ټی آی د خیبر پښتونخوا مشر هم دی دا د لکا د سپتمبر 8 په ماخستن یعنی بیګا اسلام آباد تنزدې په سنجګانی سیمه کې د خپل ګوندې وی درنې جلسې ته په وینا کې کړي. بل په مرکز کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون وزیرانو د پی ټی آی بیګانه جلسه ناکامه بدلې او ویلي چې عمران خان د جلسو په زور له بند نشي خوشی کړي. ټاکل شوی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ نن خپل رپورټ د سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مه ناسته نن په جنیوا کې پیلېږي او د اکتوبر تر 11 نیټې پورې به دوام وکړي. او اسرائیلي چارواکو ویلي د سپتمبر پر 8مه د غربي پټای او اردن ترمنځ پر پوله په یو حمله کې درې اسرائیلیان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اجانس د اسرائیلي چارواکو په حواله ویلي دا حمله په غزه کې له تیرو 11 میاشتو راهیسې له روانې جګړې سره اړه لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته هرون بچاوړاندې کولو د خبرونې په لور راځو. د افغانستان په اړه یو راپور تر تاسو پام راګرځوم. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر نن خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. د دې راپور یو لومړنی بڼه د ملګرو ملتونو په پاڼه خبره شوې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلې بلل شوی او پر خزو او نجونو د طالبانو محدودیتونه مخپدیاتی دودي. تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 50 سمه ناشته لنن دوشنبه د ستمبر 9 پیل او د اکتوبر تر 11 دوام وکړي. سفی الله ستانګری په نور تفصیل لري.
د بشری حقوقو شورا د 50مې غونډې په لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشری حقوقو د سرغړونو په وړاندې د حساب کتاب یو لړلیک تر بحث لاندې نیول کیږي چې د ریچارډ بنټ پر راپور کې یادونه شوې. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر خپل راپور کې ویلي د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلې دی او اقتصادي کمزوري او دغه هیواد خلک لا زیات بې وزله کړي دي. په دغه راپور کې چې یو لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودوونکو اقداماتو تورن شوي دي. ښاغلي ریچارډ بنټ ویلي په دغه راپور کې د 2023 کال له سپتمبر د 2024 کال تر جولای پورې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه رڼا اچول شوې. په دغه راپور کې له محرم پرته د ښځو سفري محدودیتونه، د خزینه کارکوونکو د معاشونو د کمولو په اړه د طالبانو اقدام او څو نور اقدامات د ښځو په وړاندې د طالبانو د دوامداره سخت دریځو بیلګې یاد شوي. همدارس ویل شوي چې که څه هم طالبان تر ډیره د ستونزو د حل لپاره اقتصادي تګلارې مخته کوي، خو بیا هم په افغانستان کې طبیعي پیښو لکه مرګونو سیلونو چې سږکال یې تر 300 زره ډیر کسان متاثر کړل دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی. افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر ریچارډ بنټ د 50مې غونډې تر پیل مخکې انقره، استانبول او دوحې ته سفرونه وکړل او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي. د ریچارډ بنټ په راپور کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شي او پرانا کې د بشري حقوقو کارپوهان او مدافعان بحثونه مخته وړي، یو لړ سپارښتنې او د حساب ورکونې میتودونه هم وړاندې شوي. په دغو تګلارو کې ویل شوي چې باید حساب کتاب د هرې مشخصې قضیې او قرباني محور وي. په دې شرط چې بیا ورسته د غچ اخیستنې ګواښ پېښ نه شي. ټینګار شوی چې اوسنیو شرایطو ته په کتو هر ډول حساب ورکونه باید د جنسیت په اساس وي او د افغانستان د نجونو او ښځو ژوندیو تجربو ته پکې پام وشي. په پای برخه کې هم ټینګار شوی چې د جرمونو د شواهدو په ټولولو، ساتلو او ارزونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اوسنۍ تګلاره تقویه شي. هغه هم په داسې یو لار چې د راتلونکي حساب ورکونې او عبوري عدالت د پروسې لپاره اغیزمنه تمامه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او 15مه غونډه داسې وخت په خپل لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند جلسه نیسي چې طالبانو په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تصویب او نافذ کړی دی. دا قانون آن د ښځو غږ هم اورد بولي او په نجونو او ښځو د طالبانو یو بل لوی محدودیت ګڼل کیږي. د قانون په سر د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ملګرو ملتونو سره د خپل همکاري د پریکون اعلان کړی او هغه یو مخالفه اداره بللی، خو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي او له طالبانو سره به اړیکې روانې وي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دې هیواد له سپریم کورټ غوښتي چې د خیبر پښتونخوا په زم شو زده لوک امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوی هغه ځانګړي اختیارات ختم کړي چې لمخې هغوی د اکشن ان ایډ اف سیول پاور قانون په توګه کاروي. دا قانون امنیتي ځواکونو ته واک ورکوي چې یو کس د شک په بنیاد ونیسي او تر درې میاشتو پورې عدالت ته وړاندې کول پرته په بند کې وساتي. د قانوني چارو پوهان وایي د دې قانون لاري زرګونه پښتانه زنداني دي او هیڅ قانوني ملاتړ نه لري. بلخو د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د قانون په اړه مقدمه په سپریم کورټ کې روانه ده او دوی د عدالت د پریکړې ته انتظار دی. نور تفصیل په دې راپور کې دی وړي د مینه پس. د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا په زمشو ضلعو کې وسلوالو ځواکونو ته د ځانګړو اختیاراتو آرډیننس غیر آئینی او غیر قانوني دی. دا آرډیننس چې په 2013 میلادي کال کې د فاټا او پاټا لپاره د ولسمشر لخوا جاری شوی و، لمخې په مختلفو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي کسان تر درې میاشتو پورې بغیر کوم عدالت ته وړاندې کولو نه ځان سره ساتلی شي. د دې ترڅنګ امنیتي ځواکونو ته دا اختیار هم ورکړل شوی چې د صوبایي حکومت په منظورۍ سره د هر چا هر ډول ملکیتي جایدادونه او اساسي قبضه کولای شي. خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مرستیال مشر اکبر خان لالا د سپتمبر پر 8مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې عدالتونو له پکار ده په دې اړه زر پریکړه وکړي.
دا پکار ده چې په دې باندې کم چې پبلک انټرست لیټیګیشن دی دا غوالي سره هم چې د بشري حقوقو ادارې بالخصوص ایچ آر سی پی چې دی هغه عدالت تلاړ شي او د دې قانون وسره سره نس جواز پاتې نشو. او برال دا آرډیننس په خپل ځای باندې خدا بل مسله چې کوم ادا د جبری گمشدگو دا خو صرف د دا آرډیننس ته یا تینا هم بارم نور زګون کې د خلکو سره دې قسم عملیات روان دي او عدالت ته پکار ده چې دا غي حوالے سره عدالت کوي او پر ریاست به حیثیت مجموعي د دې حوالے سره کوټلي ګامونه پورته کوي.
د 2019 میلادي کال د اکتوبر پر 18مه پیښور های کورټ د آرډیننس غیر آئینی بللی و، خو سوره د ورستو سپریم کورټ د پیښور های کورټ فیصله معطل کړې و او د هغه وخت چیف جسټیس آصف سعید کوسا د دې مقدمې اوریدنې لپاره د لوی بینچ جوړولو حکم کړی و. د دې قانون پر رد اپیل کوونکي وایي چې دغه آرډیننس خلک له اساسي حقوقو بی برخه کوي. د پیښور های کورټ وکیل شبیر گیګیانی په هغه کې یو وکیل و چې د دې قانون پر رد عدالت ته تللی و. نوموړي د سپتمبر پر 8مه مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل په ستر عدالت کې د دې قانون پر ځای پاتې کېدو لپاره د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت اپیل کړی و او ستر عدالت پر سټې ورکړي. د نوموړي په خبره د دې قانون لامل په زورګونو پښتانه جبري لادرکه کیږي او بغیر د څه قانوني ملاتړ په قیدخانو کې پراته دي.
ټول پښتانه د دې وختم دي دا روزانه چې د میسنګ پرسن ان فورس ډیسپیرنس سمر کې سونه کیږي، نو دا ټول د اکشن نیټ سول پاور ریګولیشن دا غي په سوري لاندې دي. هغه ولادت یو قانوني تحفظ ورکړي. سپریم کورٹ چې کله د کیس سماعت کېدن او اټارنی جنرل چې کوم رپورٹ پیش کړ دا غو مطابق 2019 پورې 8000 کسان په دې کې انټرمنټ سنټر کې دي او 2019 تر 2024 پورې روزانه په بنیاد باندې نور کې سونه مرزي نو بیا به غو نور زرګونو 8000 پلس 2000 په بیا هم شي دا پزرګونو خلک نه دا پزرګونو خاندانونه نه دي وکټم
په 2019 میلادي کال کې په ستر عدالت کې دا اوریدنې پر مهال پخوانی اټارنی جنرل انور منصور او د خیبر پختونخوا پخوانی اډوکیټ جنرل شمایل بټ د ویډیو لینک لاله خپل دلایل وړاندې کړي وو. ستر عدالت مشاهده کړه چې د پیښور های کورټ حکم با تر هغه وزنډول شي تر څو چې د اپیل وروسته پریکړه نوي اعلان شي. عدالت د مقدمه نور اوریدنه د 2019 میلادي کال د نومبر تر 15 پورې وزنډوله او ویلي وو چې د اوریدنه بعد د یو بنچ مخه تکیږي. خود خیبر پختونخوا موجوده اډوکیټ جنرل شافیصل عثمان خیل وای چې تر دا مهال صوبایي حکومت پریکړه نه ده کړې چې د دې قانون پر ضد په ستر عدالت کې خپل اپیل واپس واخلي.
کله چې نجما مشوي دی دا غي هیرینګ خلاصل نه دي شوی او چې کوم هیرینګ کی هغه پر کیس کیږي چې په کوم کیس کې د سیویلین ټرایلز بیفور ملټری کورټ چې کوم دی اغه کلار جربین چې کوم دی نو اغه کوم سچو شوی دی او اغه دا خبره غوري چې آیا سیویلین چې کوم دی اغه ملټری ټرای دغه ملټری ټرایلز کیدی شي کنه شي کیدی په دې باندې چې کوم دی لار جربین کوم سچو شوی دی هغه باندې فیډریشن دی دغه یو او صوبایي حکومتونه دی دغه یو دغه باندې ارګومنت شروع دی په هغه کې چې کوم دی
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې دا قانون د پاکستان د آئین او بشری حقوقو د نړیوالو کنوینشنونو پر ضد دی نو باید د پاکستان ستر عدالت د بشر د درناوي پر بنیاد دا قانون ختم کړي او د دې قانون له مخه نیول شوي کسان عمومي عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دکوی زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پیخور چار سده مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کوم دا مشال ترسنگو سه
مشال ریډیو ته وګی. د جنوبی وزیرستان د انګور ډی خلک وایي چې یو لس میاشتې کېږي چې دوی افغانستان سره د سفر لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختمولو لپاره پر لټ وهلې. حکومت یې غږ نه اوري. د خلکو پر دې سربیره د امنیت، انټرنیټ او ځینې نورې غوښتنې هم وړاندې کړي او د احتجاج په ډول یې د لارې د تجارت لپاره تړلې ده. ځایي چارواکي وایي د ویزې او پاسپورت شرط لري کول امکان نه لري نو ځکه باید پر لټ ختم شي، خو پر لټوال وایي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغې پورې احتجاج نه ختموي. تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي دروازه یې د تیرې یولس میاشتې راهیسې بند و چې په وجه یې د ضلع خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. د انګور اډه سیمې یو اوسیدونکی په دغه برعکسې ویایي د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص ویایي چې حکومتي چارواکي دا د انګور اډه سیمې احتجاجي درنه وشتنې منلې او د افغانستان سره په سرحدي دروازه تجارت شریکولو د پوره د زر بډواندي ګامونه پورته کړي.
چې میر
مشکل تا درنا نوستا دو او دا خلق به روزگار دای نو ول افغانستان تا خلق وشتای شي نه د پاکستان تا وشتای شي مخته چې کاروبار دې مشو کی کندور خوشول وو او غریب چې کیم پنډیون دی اغه دې زیات خوشول وی چې د یو ګاډلی بدلاول رو بدلاول بس یلته هر اتب کاټا مساله دود کا اغه سرمایه دار دای کا آیا اغه غریب دای نو اغه کا مزدور کاش دای اغه کا د فروټ بول دای کا د ترانسپورت دای کا د سفر خونه دو سفر گورنمنت چې ولاته وزا پاسپورٹ غوری خو چونکه امازای چی کم کم دای آن نیم دل میشتای ده پاکستان پخورا که و نیم ول دای ده افغانستان پخورا که نو آغا ده اکومت نادا در پاس گو چی ده میشت پورا ده ای پاس کارد یو جورشی بار بار میز اکومت نادا در پاس گی چی ده مسالا حل کا
مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې باندې د تجارت بندش په واجه د خلکو مشکلات او د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په براکشه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
داسې ده چې د دې اثر خو یوازې په انګور اډې په خلکو نه دی د وانې بازار هم د دې د لاسه وران شوی دی او عظم مورسک بازار هم د دې لاسه بیډلی افیکټ شوی دی او اوورآل په ټول ڈسٹرکٹ باندې ډېر بیډ اثرات دي مونږ سو پیرې کوشش وکړو جرګې پترو باندې چېره دا مشران په کلار شي دا روډ کولاو کړي او د خلکو ته دا سهولیات شروع شي خو هغوی په خپله خبره باندې ولاړ لي هغه شانته کې هغه ون ډاکومنټ رژیم والا خبره ده چې مونږ په پاسپورټ نه ځو په شناختي کارډ
یو دا وی چې د انګور اډا سیمه اوسیدونکي د 2023 تیر کال نومبر 12 راسه په احتجاجي درنقشه پالتۍ وهلې دي او د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخستل سره او تلس غوښتنې کوي او د دغې احتجاج مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو یې غوښتنې مانه لیے نوید ترغی وقت پرے وہ دے دوی احتجاج راونوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو ته وګی د پاکستان حکومت دراتونکو درې میاشتو لپاره د بجلی نرخ نور زیات کړی په پیښور کې دکانداران وایي د بجلی ګرانی دوی کاروبارونه خراب کړي په دوی کې ځینو یې مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د بجلی د ګرانی دوی له وجې دوی مجبور دي سوداګران هر څه خرڅ کړي چې له وجې خلکو دکانونو ته ورته کم کړی په دې اړه باندې تفصیل خالدانی اجناور
د پیښور صدر ګول مارکیټ کې د کپڑے دکاندار جاوید مشال ریڈیو سرا خبرو کی اوی یو خوا گرانی دا بلخوا حکومت وقت پا وقت دا بجلی او گیس قیمتونو کی اضافه کئی چی لوجی دویتا کاروبار کول گران شوی دی
دا بجلی دا وجی حالات دا وجی دا گرانگی کارونا بلکی داری کسٹمبر دیر کم را دی گرانی دا وجی ولی چی بجلی گرانی گی اری وچی دو سرا گرانی گی نو حکومت نا مہربانی دادا چی بجلی دا ارزانہ کی مخ کی بجزوں گا کم بل لاتو 3-3.5-4 thousand اس چیرے کم چیزوں گا بل رازی نو 25-30 thousand نا کم نا رازی
بلخوا دا باجوڑ اسی دن کے مرسلین وائی پدی گرانے کی دیاری کون کی نشی کولے چی دجوین بنیادی ضرورتونا پورا کری مرسلین زیادہ کردہ دا خلق گرانے دم رتن کری دی چی بہر ہیوادنو تا روان دی
خلق دم را تنگ شوی چی خلق خودکشی تا تیار شوی دی خلق چی کم دینا سوا طول یورپ ملکونو تا روان دی دیر مجبوری دلاز دلتا چی کم دی رو را نن سبا دیر غربت دی گرانے والے سرم تکو دی بجلی پو بارا کیاو چی کم دی دا کم وڑی خوراک سکاک گران شوی دا دار جان شوی
دی چار سدی عبید جان چی یو سکول کی استاز دی وائی عوام دی گرانے نا تنگ راغلی دی او نور دی گرانے بوج نشی برداشت کولے عبید جان ترمخا اولس دس اخستو توان نلری دی وائی دی گٹی ذریعی نشتا او خرچی سیوا کی گی
حکومت ہر ارواز پسنا س شکل کی پدوی باندھے بمرا غرزئی کل دا مہنگائی پ شکل کے کل دا اشیائے ضروریہ پ شکل کے کل دا بجلی دا گرانولو پ شکل کے کل دا گیس قیمت اضافے پ شکل کے کل پیٹرول گرانولو پ شکل کے زدا ویم چدا عوام بدا مہنگائی او دا ظلم ترکم پورے برداشت کی دا عوام چکم قوت خرید دے آغا بالکل صفر شوی دے غریب دا پارا جون تے رول پدے ملک ڈیر زیاد گران دی
د پیښور فرحان یونیجی بینک کی ملازم دے مشال ریڈیو سرا خبر کی د اوی پ کمرشل علاقوں کی بجلی ڈیرا گرانا دا چیلوجی کاروبار کون کی خلق د مشکلات سرا مختی فرحان زیاته کړی دا چې د زیاتې ګرانې لوجي جرمونو کې هم اضافه شوې ده.
چې صدرغونتی علاقې ده نو انته چې د بجلی ریټ زیات دي نو هغه اوبویسلی چې دی الته بچ دي ساسو بزنسز کې دنه چې افیکټ راځي افیکټ څنګه راځي چې یو کس سحر 9 بجې نو اخل تشپی یو لس پورې یا 12 پورې په دکان کې لاولو هغه خلک چې دی اوس سحر لس یو لس بجې دکان کې لاوي او د شپې نه لس بجې دکان باندې ولي شي چې د شپې ټایم کې بجلی چې دی هغه نور هم ګران شي نایټ شفټ ټایم کې بجلی ریټ چې دی هغه بیل شین شي هغه د لس
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د سپتمبر په لومړی نیټه میډیا ته خپل یو بیان جاری کړی چې پکې ویلي چې حکومت معاشي اصلاحات د پاره هڅه کوي. وزیر اعظم زیاته کړی دا چې د دوی حکومت ټولي ګټې عام ولس ته رسول باندې یقین ساتي او دا چې حکومت د عوامو مشکلات کمولو د پاره شپه ورځ محنت کوي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹا تری اخیستے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ټولی ژوندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو داسی ولیکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک
تس مشال ریڈیو تو وگی اوریدونکو د پاکستان د روغتیا مرکزی وزارت وایي په هیواد کې په دماغي ناروغیو د اخته کسانو شمیر شاوخوا 8 کروڑه ته رسیدلی. دا خبره د پاکستان د قومي اسمبلی د سپتمبر 15 په غونډه کې مخې ته راغلی. دا چې په پاکستان کې د ذهني ناروغانو شمیر ولې زیات شوی او حکومت د دې مسلې د حل لپاره څه کوي، اسما ګل په خپل دی راپور کې د دې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
یا د غونډه کې د صحت وزارت ویل د هیواد ټولو لوی هسپتالونو کې د نفسیاتي علاج سهولتونه شتون لري او علاوه له دې یو سل شپک سلویخ میډیکل کالجونو کې هم د ذهني رنځونو او نفسیاتو شعبه کار کوي، ولی بیا هم د وخت تیر دوسره پاکستان کې د دغه رنځورانو کچل وړيږي. دا چې په دومره زیاته شمیره کې د پاکستان اولس کې د دماغي ناروغو زیاتېدو سبب څه دی؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو مردان کې د نیجی روغتون دماغي ناروغو علاج کوونکي ډاکټر وقاص مهته کې خو نو په جواب کې نو موړي ویل د دې یو لوی وجه موجوده وخت کې اولست ورپیخي معاشي ستونزې دي.
ټولنه اول خو چې دی کې راشي نو هغه غربت، غیر یقیني مستقبل اور سمپل لکه چې تاسو ګوره پاکستان کې چې کم صورت حال دی نو هغه هر چا ته پته ده. خو دې سره سره دا ده چې د مستقبل کې هم خلک تی دي ته د دې سيزونه د خکې دو هم څه چانس نه ښکاري. داسې خلکو کې ډیپریشن، انزایټي د دې د راتلو چانسز سیوا کیږي. پاکستانی معاشره کې چې کم زیات تر مریضان دي یو خو هغه کې دا خزو تعداد سیوا دي او دویم چې کم خلک 15 سال نہ والے 50 سال پوری دا دی تعداد پکی سیوا دے. فیمیلز کی مختلف وجوہات یو خو لکه تعلیم چې دی غاړر کم دی خو فیمیلز کی دا نور هم کم دی. کورونو کې چې کم خزو سره سلوک کیږي نو هغه کی وال ټاکول بل چاپیر چل کې دا مونږ تخکاری. فیمیل سره سوشل سپورټ نشته.
وقاص ډاکټر دا هم ویل کله انسان په دماغي توګه صحت مند نه وي نو بد غیزی په جسمانی صحت هم پریوزی.
اغی انسان خپل صحت هم خرابېږي چې هغه څه کار روزګار کوي هغه نه هم اوزي او چې کم خاندان ولی کم رشتہ داری مرګري هغه سره دا هغه چې کم تعلق دی هغه موثر خراب دا درې وانه چې رايو دی شینو دې اثر په یو انسان نه علاوه دا هغه چې کم ټول چا پر چلی نو هغه ور سره متاثر کی. پاکستان کې کم ذهني امراض چې څوک علاج کوي دا غي تعداد ډیر زیات کم دی. 10 لاکھ خلکو لپاره 2 سایکیاٹرسٹ تیسره
خبر په هنتون کې د نفسیاتو د سانګې مشري ډاکټر ایرم ارشاد مشال ریډیو ته ویل د ذهني ناروغو د علاج په اړه حکومتي او اولسي کچ د پوهاوي لپاره ګامونه پورته کېدل اړین دي.
حکومت دې طرف ته بالکل توجه ورکول نه راسي اغا ځوانانو د بارے نوکرو بندوبست او کې د ماشومان ته خوراک ورکول شي نه تعلیم ورکول شي او هغه نتیجه په فرستریشن شکل کې اوسي بیا فرستریشن د اګریشن شکل اخلي او اګریشن نه بیا انزایټي او ډیپریشن جوړيږي. لاست 10 ایئرز نه سکم ډیټا موږ سره راځي نفسیاتي مرضونو کې سکم ټول نه اون د ټاپ وجه ده او دغه ده د ویم وجه زموږ سره اغا پل ویلیو سکم دی اغا پرخو دي دی اور میڈیا دے کے ډیر زیات رول ادا کړی دا.
برټش ایشین ټرست په 2009 کال کې قائم کړل شوی برتانوی اداره ده. یاد اداره سویلی ایشیا کې د بیوزلۍ او ولسی ستونزو مخنیوي لپاره کار کوي. دوی په خپل سخګنی راپور کې وایي موجوده وخت کې د پاکستان دننه سلورو کې یو تن د دماغي ناروغو ښکار دی. خو رنځوران ګڼي کټولنه کې په ناروغۍ خلک خبر شو نو نوم به یې بدنام شي، ځکه د وخت تېرېدو سره یې ستونزه د هواري په ځای لا زیاته شي. برټش ایشین ټرست اداره خپل راپور کې دا هم وایي په دماغي ناروغانو کې 90% رنځوران علاج ته اړتیا لري، خو پوهاوی د کمی له وجې نشي کولی درملنې ته لاسرسی وکړي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د سپتمبر 8 د زده کړې یا سواد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. پاکستان بیا د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې لا هم میلیونونه ماشومان له رسمي زده کړو محروم دي. په پېښور کې د رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن په نوم یو نه حکومتي تنظیم د ښار هغو ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکوي چې د غربت له وجې سکول ته نه دي او خواري مزدوري کوي. په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په موضوع کارکونکو یوه اداره وایي چې دا مهال په هیواد کې له سکوله د باندې ماشومانو شمیر 25 میلیونه رسیدله. تفصیل وسیم سجاد نور.
دا آوازونه د خواري مزدوري کوونکي ماشومانو لپاره په پیښور کې د رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن په نامه خوانځي دي. یا خوانځي په کال 2018 کې یوازې د درې ماشومانو لپاره پیل شوی وو او اوس په کې د 300 زیات ماشومان د شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي. او دغه اړه د یاد سکول پرنسپل عتیق رشید مشال ریډیو ته وویل،
هم اگر دیکھے تو
موږ وګورو نو زموږ هر ماشوم په خپل ځان کې د کامیابی یو کیسه ده. هغه د دې وجه چې هغه ماشوم چې په سړک کې کار کول او کم چې معاشري ته پډاګو، هغه موږ یو محفوظه ماحول ته راوستلې، هغه سبق وایي، په صحیح ډول ډوډۍ خوري او د هغه سو خیال ساتي. نو زه فکر کوم دا زموږ لپاره تر ټولو لوی لاسته راوړنه ده. که په راتلونکي کې د هغوی نه سره جوړیږي نو دا خو به زموږ لپاره لا خبره وي. خو یو ماشوم له سړک نه راوستل او یو محفوظه ماحول کې کینول، د هغه خیال ساتل، هغه ته تعلیم ورکول، د هغه د صحت لپاره کار کول، د هغه روزنه کول، زه فکر کوم دا ډیره لویه خبره ده.
ګرومینګ کرنا تو آی تھنک یہی بہت بڑی چیز ہے.
پاکستان کې اوس مهال 15.3 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 څخه تر 14 کلونو دي له ښوونځیو بهر دي. یاد راپور پر روان کال کې یو غیر سرکاري تنظیم ریاضی او ساينس لپاره د پاک اتحاد نومي ادارې خپور کړي. دغه راپور دا و کوي چې په پاکستان کې دریمه برخه ماشومان له سکولونو بې برخې دي. زینب شاه جهان هم یو له هغه ماشومانو ده چې یو کال وړاندې تعلیم کول یوازې ارمان پاتې وو. هغه د پیښور په لارو کوڅو کې الوګان خرڅول.
زړل تا ته بچی راځم سبق ویم، بیا یو نیم بجی کور ته ځم. اځه چې دل تراشم خوشحالی کم مرګر سر کې نه خبرې کوم. ارونه مې نشته درې خویندې او مامور مازه ده پلا مې چولی خرڅی. اځه لوګان خرڅم دا ځه لوګان یو شوما او بهر یو باسم په کوڅو کې خرڅم 200 روپۍ ورځ کوم. سلور بجیزم انا بیا چیو سما بیا زنا بجی د شپې راځم.
عتیق رشید وایي له سکولونو بهر ماشومانو په لارو کوڅو کې د جنسي تیری او ښکار کېدلو امکان زیات وي. رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن هڅه کوي چې په دغه ښوونځي کې زده کوونکي پوهه کړي چې د جنسي تیری او ځان څنګه وژغوري.
هسې خو زموږ په تسلسل سره هفتوار ماشومانو سره د جنسي تیرو د پوهې په اړه سیشنونه کیږي. موږ د ذهني ناروغو پوهان هم راغواړو کوم چې د ماشومانو سره په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړي. موږ د زده کوونکي او ښوونکي په خپل منځ کې رابطه دومره مضبوطه جوړو چې ماشوم په آرامه سره هر قسمه خبره خپل ښوونکي ته وکړي. د تیرو سیشن صرف د دې لپاره دی چې ماشوم ته معلومه وي چې ښه لمس او بد لمس څه وي او که هغه سره جنسي تیری کیږي نو چې هغه اوایي چې د هغه سره دا هر څه شوي دي.
د ریاضی او ساينس لپاره د پاک اتحادی نومي ادارې شمیرې ښایي د ملک د سلورو صوبو په سر خارونو کې په کراچۍ کې تر ټولو زیات یعنی 1.1 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. راپور ښایي پېښور د سلورو صوبو هغه سر خار دی چیرته چې د سکولونو نه بهر جنکو شمیرا تر ټولو لوړه یعنی 2.5% ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزې نه هي
خصوصه حق پیژندنا په جیدات کې څور کونه چې کوم دلته یو نو
تاندي هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر څه یو کو کال جنا خل جنا کو دې سکولونو مها کا مې دې لکه کم چوڑان دیو
تاندي هیلي
د هری جمعه او اتوار پورس لو مشال رادیو سره